السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. زه ملالی بشیر یم. د خبرونې تخنیکي چارې طاهر روشان پر مخ وړي. نن پنجشنبه د مې میاشتې اتمه نیټه ده چې د غویې له اتلسمې نیټې سره برابره ده. په خپرونه کې خبرونه او راپورونه لرو. د خپرونې په سر کې مهم خبرونه. د طالبانو حکومت وای ترکمنستان له افغانستان سره د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې پلانونه اعلان کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقید چهارشنبه په ورځ چې د می اومه نیټه راځي د ترکمنستان د وزیرانو د کابینې مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر رشید میردوف سره د ټاپي پایپلاین پروژې د پرمختګ په اړه خبرې کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو مشر ضیا احمد تکل په یوه بیان کې ویلي چې دا غونډه د ویډیو کانفرنس له لارې وسوه. د بیان له مخې میردوف په نږدې راتلونکي کې د ریل پټلۍ سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې د عملي همکارۍ د پراخولو پلانونه هم اعلان کړل، خو په بیان کې د دغو پلانونو په اړه نور معلومات نه دي ورکړل سوي. ټاپي د ګازو د نلیکې سیمه ییزه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د دې پروژې د کار د پیل تړون په 2014 کال کې د ترکمنستان د افغانستان د تیر جمهوری نظام د پاکستان او هند هیوادونو ترمنځ د ترکمنستان په اشقابات کې لاسلیک سوی و. د پاکستان سترې محکمې د چهارشنبه په ورځ په یوه نوي حکم کې پریکړه وکړه چې په پوځي محکمو کې د ملکي وګړو محاکمه کول قانوني ده، او خپله هغه پریکړه یې لغوه کړه چې دا کار یې د اساسي قانون په خلاف بللی و. دا پریکړه د پخوانۍ پریکړې پر وړاندې د پاکستان د دفاع وزارت تر اعتراض وروسته صادره سوه. په 2023 کال کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان تر نیول کېدو وروسته د هغه په ملاتړ د رامنځته سوې ناکرارۍ په جریان کې تر سل زیات ملکي وګړي په پوځي محکمو کې محاکمه سول. له دغو کسانو ځینې یې له لسو کلونو پورې په بند محکوم سوي دي. د حکومت په وینا د هغو لاریونونو په جریان کې د پاکستان په څلورو ولایتونو کې پر 9 پوځي تاسیساتو بریدونه سوي دي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند ویان په ځواب کې ویلي چې مارشل لا د وسلوالو ځواکونو ترمنځ د نظم ساتلو لپاره طرحې سوې وه او هیڅکله پر ملکي وګړو د عملي کولو لپاره نه وه. عمران خان لا هم د فساد په تور په زندان کې دی. ایران پر یمن د امریکا د بریدونو د بندیز هرکلی کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون دا دریځ وروسته له هغه اعلان کړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویل چې واشنگټن به د یمن پر حوثي اغیانو بمباري پای ته ورسوي. ټرمپ ویلي دي چې د یمن حوثیان موافقه کړې ده چې په منځني ختیځ کې د مهمو بار وړونکو لاریو د ګډوډولو مخه به نه نیسي. د عمان په منځګړیتوب د په بخښنې سره د ټرمپ ویلي دي چې د یمن حوثیانو موافقه کړې ده چې په منځني ختیځ کې د مهمو باربړونکو لاریو مخه به نه نیسي. د عمان په منځګړیتوب د تړون له مخې به نه امریکا او نه هم حوثیان یو بل په نقشه کوي. په دې کې په سره سمندر او باب المندب کې د امریکایي بیړۍ شامل دي. د هند د کرکټ لوبډلې کپتان روهیت شرما د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له ټیسټ کرکټ څخه تقاعد اخلي، خو په 50 اووریزه فارمیټ کې به بیا هم لوبو ته دوام ورکوي. روهیت په 16 ټیسټ لوبو کې له 403 څخه زیاتې منډې جوړې کړې دي. روهیت چې د ویرات کوهلی سره یو ځای یې تیر کال په باربډوس کې د هند د نړیوال جام تر ګټلو وروسته له 40 اووریز نړیوالو لوبو سره مخه ښه وکړه. په دې وروستیو کې په دوبۍ کې د یو ورځنیو سیالیو په اتلولي ټرافیک کې د لوبډلې مشري وکړه. ټاکل سوی ده چې هند د جون له میاشتې تر جولای پورې په انګلستان کې 15 ټیسټ لوبې وکړي او اوس د ټیسټ ټیم لپاره نوی کپتان ته اړتیا ده. د والت ډیزنی شرکت ویلي چې غواړي د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د سیمه ییزې پراختیا میرال ګروپ سره په ګډه د ډیزنی پارک جوړ کړي. دا موافقه د ډیزنی د تیم پارک جوړولو لومړی لویه پروژه ده چې په نږدې یوه لسیزه او په منځني ختیځ کې لومړی ده. دا تفریحي کمپلیکس به چې په ساحل کې موقعیت لري په یاس ټاپو کې جوړ سي. د سیلانیانو لپاره یو مشهور ځای چې د ډیری کورنیو جاذبو کوربه دی یاس واټر پارک نومیږي. د ابوظبي ښار شاوخوا 2.5 میلیونه نفوس لري، خو د میرال په وینا یاس ټاپو په 2023 کال کې له 4.5 میلیونه څخه ډیر لیدونکي ثبت کړي چې د تیر کال پرتله اتدیش فی صد زیات والی شي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبري مجله ده. د امریکا د سترې محکمې وروستی حکم چې فدرال حکومت دې ته اړ باسي چې د زرګونو هغو افغانانو کیسونه بیا وڅېړي چې امریکا ته د تګ په تمه دي، د دغو پناه غوښتونکو له پراخ هرکلي سره مخامخ سوی دی. یو شمیر هغه افغانانو چې د پاکستان په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې میشت دي، ازادي راډیو ته یې وویل چې هیله لري د تګ پروسه یې ژر پیل سي. د امریکا سترې محکمې تازه حکم کړی چې د امریکا دولت دې له روانې میلادي میاشتې یعنې د مې له 12 نیټې څخه د افغان پناه تونکو د کیسونو ارزونه په رسمي ډول بیرته پیل کړي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د زرګونو افغان پناه غوښتونکو د کیسونو د بیا ارزونې په تړاو د امریکا د سترې محکمې حکم هغه هیواد ته د تګ په تمه ناهیلي افغانان بیا هیله من کړي دي. یو شمیر دوی چې د پاکستان په ګډون په بېلابېلو هیوادونو کې سوند کوي، ټینګار کوي چې دا حکم باید له ځان پرته او له کومو نویو شرایطو پلي سي. د دوی له ډلې په پاکستان کې میشتې افغانې فرزانې ازادي راډیو ته وویل:
زمون د امریکا د حکومت نه دا غوښتنه ده کومه فیصله چې محکمه کړې دغه باید ومني، او داسې باید ونه شي چې بعضې بوزي بعضې بونزي او شرطونه ولري. ځکه بعضې داسې خلک شته پکې چې وای انټرویو کړی دی، وای پاتې ده، بعضې میډیکل کړی پرواز ته منتظر دي، بعضې سیکوریټي چیک کې دي. باید دا ټول ومنل شي او بوتلل شي.
امریکا ته د تګ په تمه په پاکستان کې میشت یو بل افغان چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل:
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که ان شاء الله یک نتیجه درست بده و مردم
موگی هر کله کو خدای مهربان ده ان شاء الله چی و سم پایله بور کړی او خلک بال دي سنزه او در بدر اخلاص شي. بیر تخپل وطن ته تل هم سنز مندي د ډیرو خلکو ژوند له خطر سره مخ ده. سنز دی وی دي خطر
اس مشکلات زیات هستن.
د امریکا د سترې محکمې په حکم کې راغلی د هغه پناه غوښتونکو لپاره به د سفر اسانتیا ویزر پایل سي چې طبي او امنیتی اسناد لا هم اعتبار لري. همدارنګه د امریکا دولت مکلف ګرځول سوی چې د هغو کسانو لپاره چې اسناد ختم سوي زر د اسنادو د تمدید پروګرام وړاندې کړي. دا حکم د ترامپ پر وړاندې پاکیتو قضیه د چیرلو په پایله کې صادر سوی دی. یاد قضیه د یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو له لوري د امریکا د دولت پر وړاندې د پناه غوښتونکو د منلو بهیر له ځنډېدو وروسته ثبت سوی وه. د افغان ایواک سازمان مشر شان وان دیور په خپل ایکس پاڼه دا فیصله د امریکا افغان متحدینو لپاره یوه لویه بریا ګڼلې او ویلي دي چې که دا حکم د ټرمپ ادارې لخوا پلی سي نو یو مهم ګام به وي. هغه روښانه کړي چې د محکمې د دې حکم له مخې به هغه کسان تر پوښښ لاندې راځي چې د 2015 کال د جنوري تر 15 پورې د پناه غوښتنې حالات یې تایید سوی وي، د سفر لپاره رسمي تاییدي یا ټراول کلیرنس ولري، او د دوی د سفر ترتیبات د کډوالو د نړیوال سازمان IOM له لارې یا خپلواک تنظیم سوی وي. دا حکم په داسې حال کې صادر سوی چې زرګونه افغان پناه غوښتونکي چې ویل کیږي د امریکا ځواکونو سره د همکارۍ یا د بشري فعالیتونو له امله افغانستان کې له ګواښ سره مخ و، لا هم په درېمو هیوادونو لکه پاکستان، ترکیه، متحده عربي اماراتو او نورو کې د وروستۍ پریکړې په تمه دي. د امریکا حکومت تر اوسه د سترې محکمې د دې حکم په اړه رسمي نظر نه دی څرګند کړی. تر دې مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په 16 نیټه د پناه غوښتونکو د بیا میشتېدو پروګرام وځنډاوه چې له امله یې زرګونه افغانان له ناڅرګند برخلیک سره مخ شول. سپینې ماڼۍ ویلي واشنګټن غواړي د ارزونې دا بهیر له سره وڅېړي او د شفافیت په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه او ورځ
تاسیس مشرخله ازادي رادیو اوري. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په ورځ وویل چې هند به د پاکستان تر ولکلاندې کشمیر کې د توغندیو له برید وروسته د خپل کړنو عواقب وویني. پاکستان ژمنه کړې ده چې د غچ اخیستلو په توګه یې 15 هندي الوتکې ویشتلې دي او په دې اړه باندې خبر ورکړی دی. خو د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د هندي جکپوري امنیتي سرچینې په وینا د پاکستان درې جیټ الوتکې د هند په خاوره کې لوېدلې دي. په دې اړه معلومات تر یوې لنډې دمې وروسته. پاکستان خبرداری ورکړی چې د هند په هوایی بریدونو کې د ویل سوی کسانو غچ به واخلي. نوی ډیلی دا بریدونه په کشمیر کې د وسلوال برید په جواب کې بللی دی. اسلام آباد ویلی چې د پولی په اوږدو کې د هند په بریدونو او ډزو کې 1.5 ملکی وګړي وژل شوي دي. په داسې حال کې چې نوی ډیلی د پاکستان په ډزو کې د لږ تر لږه 12 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړی دی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د چهارشنبه په شپه خپلو هیوادوالو ته په وینا کې ویل چې د هر وژل سوي کس د وینې غچبه واخیستل سي. د هند پوځ ویلي چې د چهارشنبه په سهار یې د پاکستان په خاوره کې 9 ترهګریز کمپونه ویجاړ کړي دي. دا دوې اونۍ وروسته له هغه چې پر اسلام آباد یې د هند تر کنټرول په لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو په برید کې د ملاتړ تور ولګاوه، خو پاکستان دا تور رد کړی دی. د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري وویل چې 15 هندي جنگي الوتکې د پولې هاخوا ویشتل سوي دي. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې د هند یوې جکپوړې امنیتي سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې خبرې کړې دي ویلي چې د دې هیواد درې جیټ الوتکې د هند په خاوره کې لویدلې دي. دواړو خواوو د سرحدي کنټرول کرښې په اوږدو کې چې کشمیر سره جلا کوي درنې ډزې تبادله کړې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس په وینا محمد سلمان چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې یو جماعت ته نږدې ژوند کوي وویل د شپې ډارونکې ژغونه وه، هر څوک بیرېدلی وه. څلېرویشت کلن طارق میر چې په پښه کې د مرمۍ ټوټه لګېدو له امله ټپي سوی و ویلي چې دوی خوندي ځای ته ځي ځکه چې دوی بې کوره سوي دي. هند ویلي چې اقدامات یې په قصدي او هدفمند ډول ترسره کړي دي. د چهارشنبه په شپه د پاکستان د پوځ ویاند احمد شریف چودري وویل چې د کنټرول کرښې په اردو کې ډزې روانې دي او اسلام آباد به د هوایي بریدونو په خبرګون کې ځواب ووایي. چودري ټینګار کړی دی چې پاکستان د ځان د دفاع لپاره پر خپل وخت، ځای او طریقه د ځواب ویلو حق لري. د هند تر ټولو لوی هوایي برید د پاکستان د پنجاب ایالت د بهاولپور ښار ته څیرمه پر یو اسلامي مدرسه و چې د پاکستاني پوځ په وینا 14 کسان پکښې وژل شول. د هند دفاع وزیر راجنات سنگ ویلي چې دا عملیات د نوې ډیلی حق دی چې تیره میاشت پر سیلانیانو د حملو ځواب ووایي. پاکستان په هغه برید کې چې د اپریل په 22مه ترسره سو هر ډول رول رد کړی دی چې 26 کسان پکښې وژل شول. د دغو کسانو ډیری یې هندوان وه. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې اوسیدونکي د پاکستان له ډزو وروسته په بیره کې وتښتېدل. د سلام آباد کلي 9 کلن وسیم محمد ویلي چې د پاکستان لخوا ډزې وسوې چې کورونه یې ویجاړ کړل او ډیر خلک یې ټپیان کړل. د ویلي دی چې خلک له دې ځای څخه تښتي. په عین حال کې ډیپلوماټانو او د نړۍ مشرانو پر دواړو هیوادونو غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند ویلي نړۍ د هند او پاکستان ترمنځ پوځي شخړه نسي زغملی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د جګړې د بندولو غوښتنه وکړه.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
تاسیز مجرغله ازادي رادیو اوري. یو شمیر سیاسي او د نړیوالو اړیکو کارپوهان خبرداري ورکوي چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړه کولای سي د افغانستان او سیمې پر وضعیت منفي اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې هند اعلان کړی چې د پاکستان د کشمیر او پنجاب په یو شمیر سیمو کې د ترهګرو پټنځایونه په نقشه کړي دي، خو د پاکستان پوځ ویلي چې په دې بریدونو کې 26 ملکي وګړي وژل سوي او 46 نور ټپیان سوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د هند او پاکستان ترمنځ د زیاتېدونکو تاوتریخوالي سره یو شمیر سیاسي، پوځي او امنیتي کارپوهان وایي چې دغه وضعیت دوام کولای شي چې د افغانستان لپاره منفي پایلې ولري، ځکه د دوی په خبره دواړه هیوادونه له افغانستان سره جیوپولیټیک، اقتصادي او امنیتي اړیکې لري. د نړیوالو اړیکو کارپوه میرویس اشفتال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه جګړې د دوام د اغیزو په اړه وویل:
لمړی امنیتي بې ثباتي، دا ځکه چې د ترهګرو ډلو زیاتېدل امکان لري. دویم د کډوالو زیاتېدل، کله چې پاکستانیان د جګړې څخه ځان وژغوري نو افغانستان ته راځي، او د دوی راتګ افغانستان ته د اقتصادي ستونزو او بې نظمۍ لامل ګرځېدلای شي. دریم اقتصادي اغیزې، افغانستان د پاکستان سره په پراخه پیمانه تجارتي روابط لري.
په ورته وخت کې د پاکستان د سنا مجلس پوخانی غړي او سیاسي شنونکي افراسیاب خټک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په ګډون د سیمې هیڅ هیواد به دغه تاوتریخوالي له اغیزو په امان نه وي.
نو د دې هند او پاکستان منځ کې نالرې او جګړې نوی او افغانستان خطبن دې سیمه کې دي، د ټوله سیمه چې دا بې ثباته کیږي او جنگ چې دی چا په ګټه نه دی. نو ما په یقین دی چې دغه سره کې سیمه نور هیوادونو ته خطر دی، افغانستان ته خطر
دی. دا به داسې حال کې ده چې د هند دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ د مې ومه سهار اعلان وکړ چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترهګرو نه خوندي پټنځای نه پناه کړي. د دې وزارت د بیان له مخې دا اړې د هند په خاوره کې د ترهګریزو بریدونو لپاره کارول کېدی، خو د پاکستان پوځ اعلان کړی چې دغه بریدونو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون شپږ ویشت ملکي وګړي وژل شوي او شپږ څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان احمد شریف چودري له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړی چې د دوی ځواکونو د هند په کشمیر کې په هندي پوستو غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي، پاکستان د هند د دې بې دلیله برید په وړاندې د قاطع ځواب ورکولو حق لري او دا ځواب به ورکول شي. د هند پوځ ویلي چې د پاکستان د توپونو په ډزو کې لږ تر لږه اته کسان په کشمیر کې پولي ته نږدې سیمو کې وژل شوي. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالی د اپریل په 22مه د هند تر ولکې لاندې کشمیر په پلګام سیمه کې د یو مرګونی برید وروسته پیل شو چې شپږ ویشت کسان پکې وژل شول او لس نور ټپیان شول. له دې پیښې وروسته هند پاکستان په دې برید کې په لاس لرلو تورن کړ او د غچ اخیستلو ټینګار یې وکړ، خو پاکستاني چارواکو په دې پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي دي. له یاد برید وروسته د هند حکومت د پاکستان پر ضد تعزیري اقدامات وکړل چې تر ټولو مهم یې د سند اوبو د تاریخي تړون لغوه کولو چې له مخې پاکستان ته د سند بو جریان تضمین شوی وو. د پاکستان حکومت د هند اقداماتو په خبرګون کې پریکړه وکړه چې د واګا بندر وتړي او د پاکستان پر فضا د هند ټولې الوتنې وځندوي.
اوریدونکو، د دې کړکیچ په اړه د نوې ډیلی د دریض د معلوماتو لپاره زموږ همکار احمد تکل د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو له یوه هندي کارپو آنند ساهی سره مرکه کړې ده او د ښاغلي ساهی څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې ده چې آیا د هند پوځ په خپلو عملیاتو کې هغه اهداف چې درلودل یې ترسره کړل کنه. په دې اړه مرکه اورو.
I think India's objective was to show
زه فکر کوم د هند هدف دا و چې پاکستان ته او تر ټولو مهمه ده چې نړۍ ته وشي چې موږ د دې ډول ترهګري زوکړنو په وړاندې چوپه خوله نه پاتې کیږو. دا ځکه چې د اوږدې مودې لپاره د هند پالیسی جوړونکي تل حیران و چې له پاکستان سره څنګه چلند وکړي، آیا جګړه پیل کړي، ځکه چې دواړه هیوادونه اوس اتمي وسلې لري او که باید خبرې بندې کړي یا سفیران بیرته راوغواړي یا ټولې اړیکې پرې کړي، خو بلاخره هیڅ یوه لاره نتیجه نه ورکوله. هر کله چې موږ هڅه کوله چې له پاکستان سره سوله ییزې اړیکې ټینګې کړو، ترهګریز بریدونه به وشول او ټوله فضا به یې خرابوله. دا ځل موږ وښودله چې موږ به د نوې ټکنالوژۍ، استخباراتي معلوماتو او اړیکو په مرسته د هغو ترهګرو پر مرکزونو برید وکړو چې موږ فکر کوو پلانونه یې جوړ کړي وو.
And what next, Mr. Sahai? Operation is over.
ها نو لدی ورسته به پیښ شي. عملیات پای ته رسیدلی دي او کبه به هم دوام وکړي.
India said that we will seek justice.
هند ویلی چې موږ د دغه ترهګرو په وړاندې عدالت ته لاسرسی غواړو. پاکستان هیڅ اقدام ته چمتو نه دی، تل د بې نقصو شواهدو غوښتنه کوي، حال دا چې د ترهګرۍ په ډیرو مواردو کې دا شونی نه دي. موږ پوهیږو چې ترهګر د پاکستان له مردیکې څخه چیرته چې لشکرې طیبه فعالیت کوي، له بهاولپور څخه چې د جیش محمد مرکز پکې د یو د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې چې مظفر آباد پلازمېنه د فعالیت کوي، هلته حزب المجاهدین او د لشکرې طیبه سیمه ییز څنګه د مقاومت جبهه هم فعالیت لري.
د سیاسي او بهرنیو اړیکو د چارو کارپو آنند ساهی وو. او ریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ د وضعیت په اړه بیلابیلو نړیوالو چارواکو خبرګونونه شو دلی دي. په دې اړه به نور معلومات له اسمت څاروان څخه واورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي زیاتوالی و شرمونکې چاره بللې ده. د بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د هند لوري پر پاکستان او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر باندې له بریدونو وروسته له دواړو اتمي هیوادونو سره خبرې کړې دي. هند د واشنگټن لپاره یو مهم شریک ګڼل کیږي ځکه امریکا هڅه کوي د چین د زیاتېدونکي نفوذ مخه ونیسي. له بلخوا که څه هم د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د پاکستان ارزښت کم شوی، لا هم د امریکا متحد پاتې دی. پاکستان اعلان کړی چې د هند د پوځي اقداماتو په ځواب کې به غبرګون وشي. وروسته لدې چې د اپریل په 22مه یوې سخت دریځې ډلې د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې شپږ ویشت کسان ووژل، هند پاکستان ته د غچ اخیستو خبرداری ورکړ. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده. دوی همدا اوس پرې خبر شول. ولسمشر ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دا یوه شرمونکې خبره ده، موږ همدا اوس پرې خبر شو. فکر کوم خلکو به دا تمه درلوده ځکه چې دا دواړه هیوادونه له پخوا راهیسې په جګړه کې سره ښکیل دي. هغه زیاته کړه یوازې هیله لري چې ژر تر ژره دا وضعیت پای ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو په ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا وضعیت له نږدې څاري او زیاته کړې ده چې واشنگټن بل دواړو آسیایي هیوادونو سره د یوې سوله ییزې حل لارې لپاره تعامل ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې روبیو د دواړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره خبرې کړي او له هغوی غوښتي چې د اړیکو لارې پرانیستي وساتي او له تاوتریخوالي ډډه وکړي. په واشنگټن کې د هند سفارت ویلي چې د هند د ملي امنیت سلاکار اجیت دوال روبیو ته د چهارشنبه په سهار د ترسره شویو پوځي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په وروستیو ورځو کې واشنگټن له دواړو ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې له یو بل سره همکاري وکړي، تاوتریخوالی کم کړي او وی مسؤلانه حل لارې ته ورسیږي. له بلې خوا چین د چهارشنبه په ورځ د هند له لوري پر پاکستان د بریدونو په اړه اندېښنه او خواشیني څرګنده کړه او له دواړو خواوو یې وغوښتل چې د زیاتېدونکو تاوتریخوالو په وړاندې له زغم او احتیاطه کار واخلي. پاکستان ویلي چې د هند بریدونو لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژلي، په داسې حال کې چې هند هم ویلي د پاکستان د توپونو په ډزو لږ تر لږه اته تنه د کشمیر د لانجمنې سیمې په پوله کې وژل شوي دي. چین چې له دواړو هیوادونو سره پوله لري او د پاکستان نږدې متحد ګڼل کیږي، ویلي چې د هند د نن سهار پوځي اقدام خواشینی کړی او زیاته کړی ده چې د روانو تحولاتو په اړه اندېښمن دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویندوی لین جیان د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي هند او پاکستان نه جلا کېدونکي ګاونډیان دي او دوی همداراز د چین ګاونډیان هم دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو سهارنی خبری مجله روانه ده. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو شمیر سوداګر او د قانونو کارګران مني چې د ځای خلکو او یو شمیر خصوصي کورنۍ شرکتونو لخوا د ډبرو قانونه په غیر فنی ډول کیندل کیږي چې هم قانون زیانمنوي او هم کان کیندونکو ته پکښې زیان اړوي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دې برخې ته جدي پام وکړي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د استخراج لپاره باید یو میکانیزم رامنځته سي. استخراج یې په پرمختللو وسایلو وسي او قراردادونه یې هغو شرکتونو ته ورکړل سي چې لازم ظرفیتونه لري.
نورستان کې د نیمه قیمتي ډبرو په یو کان کې چې په ماشین سورای شوی د باروتو چاودلو غږ و، دا غږ د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو یو سوداګر ازادي راډیو ته رالېږلی دی. دا سوداګر چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط وایي په ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ او نورستان کې د ځایي خلکو او یو شمیر خصوصي کورني شرکتونو لخوا د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي چې له دې امله زیانمن او هغه څه چې ترې لاسته هم راځي قیمتي ډیر ټیټ وي.
او بیا دا غیر فنی شکل سره چې دغه کیږي هغه دننه هغه کوم کان چې پیدا شي هلته قیمتي قیمت هغه کوټو کې هغه د لرزې دغه سره هغه ماتیږي چې ماتیږي هغه یو کرور والا راټیټیږي قیمت 500 لکه یا مثلا کم.
د افغانستان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د سوداګر وایي د کانونو په غیر فني کیندنه کې د ټپي کېدو پیښې ډېرې دي. خو د تجکم مریات دي په تیرو څو کلونو کې یوازې په نورستان کې تر 500 شپږو پورې کسان یې په ترڅ کې وژل شوي هم دي.
تقریباً زما په یاد کې یو 500 شپږ نفره پورې خو خصوصاً زموږ په پروګ بلادي معدنونه ډېر لږ الحمدلله او 500 شپږ کسانو پورې هلته تلفات ورسېده. دامن خلاقیه دا لگی کنه دا زخمی خو هر کالی کهی لگه کنور که هم دیر خلق تلافات تالت هم رسید دلیده.
په نورستان کې یو کان کیندون کوي چې دای هم نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط خپله کیسه کوي چې څنګه د کار پر مهال ټپي شو.
دا زخمی شو یم په نوګی ځنه ما غزې چې دغه غور د ورکول کنه دا هلته خو دا اول سوری کیږي سوری بیا د شلوم پرانی کوي کنه ما وخت زخمی شو یم ما باندې بمونه خلاص شو.
سورنګ پرانی د ډبرو د قانونو کیندلو یو مهم پړاو دی چې په ترڅ کې د ډبرو ماتولو لپاره لوی سورۍ کیږي بیا بارود پکې ځای پر ځای او چاودنه ورکول کیږي. د افغانستان په ختیځ کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د کیندنې په چارو کې ښکېلې یوې بلې سرچینې هم دا دواړه موضوعات تایید کړل او د یو شمېر ټپیانو عکسونه یې هم ازادي راډیو ته راولېږل چې په خبره یې په دې وروستیو کې د بارودو په وسیله د ډبرو ماتولو په پیښه کې د کونړ ولایت په چپدره کې ټپیان شوي دي. مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومت غواړي چې په مسلکي ډول د قانونو کیندنې ته پام اړول شي او قرارداد شوي شرکتونه مسؤول وګرځوي چې خپلو کان کیندونکو ته د خوندیتوب په برخه کې لنډمهالې او اوږدمهالې زده کړې ورکړي. د کونړ او نورستان ولایت د قانونو او صنایعو د خونې ویان ضیاءالرحمن رحمان مومن که څه هم په دې اړه چې دا مال په دغو ولایتونو کې څومره قانونه په غیر فني ډول کیندل کیږي څه نه وایي، خو دا چې غیر فني کیندنې معدنو ته څه زیان رسوي وایي.
هغه کسان چې په غیر فني ډول په قانونو کې کار کوي وایي د خوندیتوب اصولو ته پام نه کوي چې له امله یې د دوی ژوند له خطر سره مخ کیږي. دویم غیر فني کان کندنه چې ده هغه چاپیریال ته زیان اړوي او کیدلی شي د چاپیریال خواوشا چې ونې او د اوبو زیرمې موجودې دي هغه یا له خطر سره مخ شي او یا د منځه لاړ شي او کیدلی شي چې د غیر فني کان کندنې له وجې د قانونو کیفیت خراب شي. همداشان څلوي خو تر 50% پور د دې امکان شته چې قانونو کې کومه شتمنی موجوده ده هغه خراب شي او زموږ د لاسه ووځي.
د افغانستان د قانونو او صنایعو خونې مشر شیرباز کمینزاده او د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان بیا په ټول افغانستان کې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د غیر فني کیندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د قانونو د برخې کارپوه په تېر جمهوري نظام کې د قانونو او پټرولیم وزارت ویان عبدالقدیر مطفي که څه هم وایي چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو کیندل له ډېر پخوا راهیسې د ځایي خلکو او د ځینو کورنیو شرکتونو لخوا په غیر فني او مسلکي ډول او په ډېرو ابتدایي وسایلو روان دي، ټینګار کوي چې د دې وضعیت د مخنیوي لپاره باید له داسې شرکتونو سره قراردادونه وشي چې په سم ډول د استخراج ظرفیت ولري.
پکار داری چې د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو استخراج لپاره یو پوره یو میکانیزم او هغه وسایل چې په نړۍ کې د استخراج لپاره استعمالي یا غیر استعمال شي او مثلا قرارداد هم کیږي دی او د سې شرکت سره چې هغه د دې ظرفیت ولري چې استخراج په صحیح ډول سره وکړي او هغه مسؤلیتونه چې نړیوال استخراجي مسؤلیتونه دي هغه
که هم د طالبانو حکومت په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د لسکونو قانونو د کیندنې او استخراج په برخه کې له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره هم د تړونونو خبرې کړې، خو انتقادونه موجود دي چې له اقل د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو د قانونو د استخراج په برخه کې کیسه زړه په زړه ده او چارې یې فني او مسلکي شوي نه دي. د یادونې ده چې افغانستان له قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو سربیره د سرو زرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالټ، مسو او نورو طبیعي زیرمو د لرلو له پلوه بډایه هیواد بلل کیږي چې د دغو قانونو ارزښت 3 تریلیون ډالره اټکل شوی دی. د اقتصادي چارو پوهان له دې ډلې د پوهنتون پخوانی استاد پوهان محمد بشیر دودیال وایي قانون ملي شتمني ده او باید په ساتنه کې له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي. نوموړی دغه شان وایي چې د کان کیندونکو خوندیتوب ته هم باید جدي پام اړول شي. سږ کال د مې د لومړۍ نیټې د کارګرانو د ورځې شعار هم په کاري چاپیریال کې روغتیا او خوندیتوب و. داسې مهال چې د ښاغلي دودیال په خبره هم په افغانستان کې نه کان خوندي دی نه کارګر.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:06
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
سلام و به یک برنامه دیگر از رادیو آزادی خوش آمدین. شروع کنیم با خبرها. حکومت طالبان گفته که ترکمنستان برنامه‌هایی را در زمینه خط آهن، تجارت و ترانزیت با افغانستان اعلام کرده. امیرخان ملتقی سرپرست وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه با رشید مردف معاون کابینه وزرای ترکمنستان و وزیر خارجه این کشور درباره پیشرفت پروژه پایپلاین تاپی گفتگو کرد. ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه وزارت خارجه طالبان در بیانیه گفته که این نشست به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد. پروژه تاپی یک طرح منطقه‌ای خط لوله گاز است که گاز ترکمنستان را از مسیر افغانستان به پاکستان و هند منتقل می‌کند. قرارداد آغاز این پروژه در سال 2016 میان ترکمنستان، دولت پیشین جمهوری افغانستان، پاکستان و هند در اشق‌آباد امضا شده بود. پاکستان هشدار داده که حملات هوایی اخیر هند را که دیلی نو او را پاسخ به حمله در کشمیر خوانده تلافی خواهد کرد. حکومت پاکستان میگوید در این حملات دست کم 31 غیر نظامی کشته شدند، در حالی که هند نیز از مرگ 12 نفر در نتیجه گلوله باران پاکستان خبر داده. اردوی هند گفته است که صبح چهارشنبه دو هفته پس از متهم کردن اسلام آباد به حمایت از حمله در بخش هندی کشمیر، 9 مرکز تروریستی را در خاک پاکستان هدف قرار داد، اتهامی که پاکستان آن را رد میکند. سخنگوی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته جهان تا به رویارویی نظامی میان هند و پاکستان را ندارد. بیشتر تا لحظات دیگر در همین برنامه. ایران از توقف عملات امریکا به یمن استقبال کرده. سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز پس از آن که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که واشنگتن و بمباران حوثی‌های یمن پایان می‌دهد، این موضع را اعلام کرد. ترامپ گفته است که حوثی‌های یمن پذیرفتند از ایجاد اختلال در مسیرهای مهم کشتیرانی در شرق میانه دست بکشند. بر اساس توافقی که عمان به عنوان میانجی اعلام کرده، ایالات متحده و حوثی‌ها یکدیگر را هدف قرار نخواهند داد. این شامل کشتی‌های آمریکایی در بحیره سرخ و تنگه باب المندب نیز می‌شود. شرکت والت دیزنی گفته که می‌خواهد با همکاری گروه توسعه دهنده منطقه میرال یک پارک تفریحی دیزنی در پایتخت امارات متحده عربی ابوظبی احداث کند. این قرارداد نخستین پروژه بزرگ پارک تفریحی دیزنی در نزدیک به یک دهه گذشته و اولین در منطقه شرق میانه به شمار میره. این مجموعه تفریحی که قرار است در ساحل واقع شود در جزیره یاس ساخته خواهد شد. مقصد محبوب برای گردشگران که میزبان جاذبه های خانوادگی متعدد مانند پارک آبی یاس است. جمعیت شهر ابوظبی حدود 2.5 میلیون نفر است، اما به گفته شرکت میرال جزیره یاس در سال 2023 بیش از 34 میلیون بازدید را ثبت کرده که نسبت به سال پیش از او 38% افزایش داشته است. و در جهان ورزش، روهیت شرما کپتان تیم ملی کرکت هند روز چهارشنبه اعلام کرد که از رقابت‌های تست بازنشسته می‌شم، اما همچنان در قالب 5 اوره و بازی ادامه خواهد داد. روهیت در 67 بازی تست بیش از 4300 دوش به دست آورده. روهیت که به همراه ویرات کوهلی پس از قهرمانی هند در جام جهانی سال گذشته در باربادوس از رقابت‌های بین‌المللی T20 خداحافظی کرده بود، با تازگی تیم را به قهرمانی در جام قهرمانان ODI در دبی رساند. هند قرار است از ماه جون تا جولای 5 بازی تست در انگلستان برگزار کنه و اکنون نیاز به کپتان جدید برای تیم تست دارد. تشکر که رادیو آزادی را مشتمین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. در ادامه این برنامه دستور تازه ستر محکمه ایالات متحده روزنه امید برای هزاران پناهجوی افغان، با برخی از اونها صحبت کرده ایم.
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که انشاءالله یک نتیجه درست بده و مردم از این مشکلات و قضیه آوارگی و بیچارگی خلاص شود.
جزئیات تا لحظات دیگر. در ادامه تنش بین هند و پاکستان، اسلام آباد گفته انتقام حملات هند را خواهد گرفت. یک مقام ملل متحد گفته جهان تا به رویارویی بین هند و پاکستان را ندارد. چه خواهد شد؟
ما فکر میکنیم که وضعیت من پاکستان و هند در حال حاضر اگرچه بحرانی هست ولی قابل کنترل است.
از شما دعوت میکنم که همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
یک خبر امیدبخش برای هزاران پناهجوی افغان که مدت هاست چشم انتظار سفر امن به ایالات متحده هستند. ستر محکمه امریکا دستور داده که بررسی پرونده های مهاجرتی این پناهجویان از سر گرفته شود. این حکم که از 12 ماه جاری میلادی اجرایی میشه، واکنش هایی را در میان افغان های مقیم کشورهای مانند پاکستان برانگیخته. شماره از اونها در گفتگو با رادیو آزادی ابراز امیدواری کردند که روند انتقالشان به امریکا به زودی آغاز شود و از بلا تکلیفی و سرگردانی رهایی یابند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
حکم استر محکمه ایالات متحده امریکا مبنی بر از سرگیری بررسی پرونده های هزاران پناهجوی افغان، موجی از امید و استقبال را در میان افغان های در انتظار سفر به آن کشور برانگیخته است. استر محکمه ایالات متحده به تازگی دستور داده که از تاریخ 12 ماه می دولت امریکا به طور رسمی بررسی پرونده های پناهجویان افغان را از سر بگیرد. شماری از پناهجویان افغان ساکن پاکستان تایید می کنند که اجرای این حکم باید فوری و بدون وضع شرایط جدید صورت گیرد. ناهید سعادت یکی از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خواهش مایی است از دولت امریکا که همه حکم دادگاه را قبول بکنن، اما شرایط نمانند که یک قسمت تعداد محدود قبول کنن و کسای دیگه که به حساب کارشان نیمه کار است اونا کارشان پیش نروه و کسایشان پروسس نشوه، چون بسیاری ها هست فقط یک انترویو داده، بعضی هست که دو انترویو، بعضی هست که چک امنیتی هستن.
همچنان یکی دیگر از این افغان‌ها در پاکستان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
ما استقبال میکنیم، خدا مهربان است که ان شاءالله یک نتیجه درست بده و مردم از این مشکلات و از این آوارگی و بیچارگی خلاص شود. رفتن دوباره به وطنم بسیار مشکل است، اکثر جانایش در خطر است، مشکلات زیاد هستند.
یکی از نکات مهم دیگر این حکم استر محکمه ایالات متحده آمریکا آغاز فوری تسهیل سفر برای پناهندگان است که اسناد طبی و امنیتی آنها هنوز اعتبار دارد. علاوه بر این دولت آمریکا موظف شده تا برای افرادی که مجوزهایشان ختم شده برنامه برای تمدید سریع این اسناد ارائه دهد. این حکم در نتیجه بررسی پرونده پاکتیو علیه ترامپ صادر شده است. پرونده پاکتیو علیه ترامپ یک دعوای حقوقی جمعی است که سوی شماری از پناهجویان افغان و سازمانهای حامی حقوق بشری در برابر دولت ایالات متحده در واکنش به توقف روند پذیرش پناهجویان به امریکا ثبت و اقامه شده است. شان وان دایور رئیس سازمان افغان ویک در شبکه ایکس این فیصله را پیروزی بزرگ برای متحدان افغان در امریکا توصیف کرده و گفته در صورت اجرای آن از سوی دارای ترامپ گام مهم برداشته خواهد شد. او در ادامه وضاحت داده که افراد تحت حمایت این حکم محکمه قرار می‌گیرند که تا تاریخ 20 جنوری 2025 وضعیت پناهندگی آنان تایید شده باشد، تاییدی سفر یا تراول کلیرنس داشته باشند و برنامه‌های سفرشان یا از طریق سازمان بین المللی مهاجرت IOM یا از جانب خودشان تنظیم شده باشد. این حکم در حال صادر شده که هزاران پناهجوی افغان که به دلیل همکاری با نیروهای آمریکایی یا فعالیت‌های حقوق بشری در معرض تهدید قرار داشتند، همچنان در کشورهای سوم مانند پاکستان، ترکیه و امارات متحده عربی منتظر تصمیم نهایی هستند. دولت ایالات متحده آمریکا تاکنون در پیوند به این حکم استر محکمه آن کشور ابراز نظر نکرده است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آن کشور را به تاریخ 20 جنوری به حالت تعلیق درآورد که سبب شد هزاران افغان که در انتظار انتقال به آن کشورند با سرنوشت نامعلوم روبرو شوند. قصر سفید گفته است که واشنگتن می‌خواهد روند بررسی‌ها را بازنگری کند و از شفافیت آن مطمئن شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا صدق شما شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد به ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مامی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. تشکر که با رادیو آزادی هستین. باز هم در مورد مهاجرت، شاید در جریان باشین که در هفته‌های گذشته هزاران مهاجر از پاکستان و ایران اخراج شدند. این در حال است که در داخل افغانستان به گفته ملل متحد میلیون‌ها نفر به کمک فوری بشردوستانه از ضرورت دارند. اما چرا روند اخراج مهاجران افغان از ایران سریع‌تر شده؟ این سوال را در ابتدای این گفتگو از همکارم هانا کاویانی از رادیو فردا پرسیدم که موضوع را به دقت دنبال کرده.
یک فضای بین المللی پیرامون مسئله مهاجران هست که ما شاهد این هستیم. مسئله دوم، استفاده که سیاستمداران از این ماجرای مهاجران میکنن، بخوان بگن که ما در حال رسیدگی به یک مسئله‌ای که دغدغه اجتماع هست هستیم و در ایران هم به این شکل هست. شما اگر فضای مثلا آنلاین رو نگاه بکنید، موج اون چیزی که ما بهش میگیم افغان ستیزی در فضای آنلاین دیده میشه. آیا این به معنی اینه که اکثریت جامعه چنین تصوری یا چنین رویکردی به مسئله مهاجران افغان دارن؟ ما نمیدونیم. افراد به هر حال زیادی هستند که شاید این گونه فکر میکنند، اما آیا اینها اکثریت هستند و آیا دولت الان داره استفاده میکنه از این رویکردی که مثلا در فضای آنلاین وجود داره و میخواد بگه که داره به این مسئله رسیدگی میکنه؟ اما در این حال نمیتونیم درباره این صحبت نکنیم که تعداد مهاجران بسیار زیاد هست، مهاجرانی که ثبت شده نیستند و به هر حال بحث مهاجر ثبت نشده یا آنچه که اتباع غیر مجاز در ایران خونده میشه مسئله چالش برانگیزی از لحاظ امنیتی، اقتصادی و مسائل دیگه برای ایران هم هست.
چه گروه‌های از مهاجران افغان بیش از دیگران در معرض اخراج قرار دارند؟
همونطور که اشاره کردم، مسئله افرادی که به صورت غیر مجاز در ایران ساکن هستند، کسانی که مدارک هویتی مشخصی ندارند، اینها دسته اولی هستند که مشخصا ما میبینیم گزارش‌هایی رو که مثلا در شهرهایی، در خیابان‌های پلیس و نیروهای امنیتی ممکنه که چک بکنند. اگر که مدارک هویتی وجود نداشته باشه، اینها ممکنه که به اردوگاه‌هایی منتقل بشن و از اون اردوگاه‌ها بعد دیپورت بشن به افغانستان. مسئله اول هست. اما ما همچنین در طول این ماه‌های اخیر گزارش‌هایی رو دیدیم از افرادی که سال‌ها ساکن ایران بودند یا افرادی که مدارک هویتی معتبر هم داشتند و دیپورت شدند یا در خطر دیپورت شدن قرار گرفتند. یکی از کیسای که الان من خاطرم هست، کیسی یک دانشجوی شهروند افغانستان در تهران بود، خانم شناخته شده است در فضای افرادی که در بحث‌های جامعه شناختی کار می‌کنند و ایشون بازداشت شده بود، به اردوگاه منتقل شده بود و در اون زمان با وساطت مقام‌های دولتی ایشون آزاد شد و به خانه و کاشانه خودش برگشت در تهران.
آیا نهادهای هم هست در ایران، مثلا اگر در مورد دید جامعه مدنی ایران و مخاطبان ما بگویی که آیا حمایت کننده هست یا چطور؟
هستند کسانی که در ایران فعالیت میکنند برای حقوق مهاجران، مشخصا مهاجران افغانستانی، و کار میکنند، جلساتی رو تشکیل میدند، محافل گفتگویی هست، جامعه شناسانی هستند که در این زمینه تحقیق میکنند و سعی میکنند که به هر حال صدای اون گروهی در ایران باشند که مهاجر ستیز نیستند و فکر میکنند که هر کسی باید حق زندگی کردن داشته باشه، اگرچه که بسیاری هستند که معتقدند مهاجران باید حق زندگی کردن داشته باشند، اما در عین حال جمهوری اسلامی ایران رو مقصر میدونن در این زمینه که کوتاهی کرده برای سازماندهی زندگی این افراد و ساماندهی اونها. اینکه اگر مهاجران وارد مرزهای ایران میشن، در همون موقع ورود باید ثبت بشن، کارهاشون انجام بشه که اینها بتونن بیان و به صورت عادی و به صورت یک مهاجر عادی وارد جامعه بشن و بتونن به زیست خودشون ادامه بدن.
هانا کاویانی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه تنش بین هند و پاکستان، اسلام آباد گفته انتقام حملات هند را خواهد گرفت. در این حال یک مقام ملل متحد گفته جهان تاب رویارویی نظامی بین هند و پاکستان را ندارد. تفصیل این موضوع پس از یک وقفه کوتاه. رادیو آزادی. پاکستان هشدار داده که حملات هوایی اخیر هند را که دهلی نو آن را پاسخ به حمله در کشمیر خوانده تلافی خواهد کرد. حکومت پاکستان میگوید در این حملات دست کم 31 غیر نظامی کشته شدند، در حالی که هند نیز از مرگ 12 نفر در نتیجه گلوله باران پاکستان خبر داده. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان چهارشنبه شب در سخنرانی تلویزیونی گفت خون هر یک از شهدا را تلافی خواهند کرد. اردوی هند گفته که صبح چهارشنبه دو هفته پس از متهم کردن اسلام آباد به حمایت از حمله در بخش هندی کشمیر، نو اردوگاه تروریستی را در خاک پاکستان هدف قرار داد، اتهامی که پاکستان آن را رد می کند. احمد شریف چادری سخنگوی اردوی پاکستان گفت 5 جت جنگی هندی در داخل خاک پاکستان سرنگون شدند. اما یک مقام ارشد امنیتی هند به خبرگزاری فرانس پرس گفته که 3 طیاره این کشور در خاک هند سقوط کردند. درگیری سنگین توپخانه‌ای بین دو طرف در امتداد خط کنترل مرز عملیاتی کشمیر گزارش شده است. هر دو کشور مدعی مالکیت کامل این منطقه اند، اما آن را به صورت جداگانه اداره می کنند. به گزارش فرانس پرس، محمد سلمان ساکن کشمیر تحت کنترل پاکستان گفت شبانگام صداهای وحشتناک می آمد. همه دچار وحشت شده بودند. طارق میر 24 ساله که بر اثر انفجار زخمی شده افزود به مکان امن می روند چون که بی خانمان شدند. اردوی هند گفته است حملاتش هدفمند و سنجیده بوده و قصد تشدید درگیری را ندارد. در بیانیه جداگانه سخنگوی اردوی پاکستان چهارشنبه شب اعلام کرد تیراندازی‌ها در امتداد خط کنترل ادامه دارد و اسلام آباد در زمان و مکانی که مناسب بداند پاسخ خواهد داد. او گفت نیروهای مسلح اختیار کامل بر اقدام متقابل دریافت کردند. اردوی پاکستان افزوده که یکی از اهداف اصلی حمله هوایی هند یک حوزه علمیه در نزدیکی بهاولپور در ایالت پنجاب بوده که 13 نفر در آن کشته شدند. وزیر دفاع هند راجنات سینگ گفت عملیات اخیر حق مشروع دهلی نو پس از حمله در پهلگام در ماه گذشته بوده است. حمله ای که 26 نفر عمدتاً مردان هندو را به کام مرگ کشاند. پاکستان هر گونه دست داشتن در این حمله را رد کرده. در کشمیر تحت کنترل هند هم حملات توپخانه‌ای پاکستان باعث فرار ساکنان شده. وسیم احمد 29 ساله از روستای سلام آباد گفت از طرف پاکستان تیراندازی شد. خانه ها آسیب دیدند و خیلی ها زخمی شدند. مردم در حال فرارند. در سطح بین‌المللی نگرانی ها از شعله‌ور شدن بیشتر بحران بالا گرفته. سازمان ملل متحد و کشورهای غربی از هر دو طرف خواستند خیشتنداری پیشه کنند. سخنگوی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته جهان تاب رویارویی نظامی میان هند و پاکستان را ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده نیز چهارشنبه خواستار توقف فوری درگیری ها شد. خب حال چه خواهد شد؟ گام بعدی در تنش میان هند و پاکستان چیست؟ در گفتگو با بشیر گواخ خبرنگار رادیو مشال بخش پاکستان رادیو آزادی پرسیدم.
ما فکر میکنیم که وضعیت من پاکستان و هند در حال حاضر اگرچه بحرانی هست ولی قابل کنترل است. ممکن است که تشدیدی تنش ها وجود داشته باشند، اما به دلیل داشتن سلاح هسته‌ای و فشارهای بین المللی و خصوصا دو کشورین که معمولاً از جنگ گسترده در اواخر در چند سال خودداری میکنند، شاید کدام جنگ گسترده صورت نگیرند و دلایل وجود دارند. مثلا هند نمیخواهند که در یک وقت به یک جنگ گسترده بروند که اقتصادش بسیار بسیار خوب است و ما یک امار دیدم که کشور چهارم است در دنیا که اقتصادش خوب است و پاکستان نمیتونن، برعکس پاکستان اقتصادش خوب نیست، اونا نمیتونن که یک جنگ کلان پیش رو داشته باشن. و یک دلیلش یه هم است که هر دو کشور، هند مثلا گفتن که ما حمله کردیم، نو پایگاه نظامی تروریستار البته گفتن که او را نشان گرفتیم و او را از بین بردیم، و پاکستان هم گفتن که اونا شش طیاره هند سرنگون کردن، پنج گفتن که پنج جت و یکیشم درون، اگرچه هندی را تکذیب کردن. با این معنی است که هر دو کشور نمیخوان که جنگی گسترده صورت بگیرن.
مسعود از هر رهبر گروه تندرو جیش محمد گفته که در حملات اخیر هند 10 عضو خانوادهش کشته شده و گفته که انتقام خواهد گرفت. از گواخ پرسیدم که این تهدید چه پیامده خواهد داشت؟
یک مشکلی که وجود دارن در بین هند و پاکستان و مانع صلح و آرامی میشوند و امی گروه های تروریستی هستن، گروه های که در کشمیر علیه اردوی هند می جنگند. هند می گویند که اینا در پاکستان هستند، طور جش محمد، نام جش محمد می گیرند، لشکر طیبه می گیرند. و دامی حملاتی که صورت گرفته، جش محمد گفته که 2 نفر از فامیلی مولانا مسعود ازهر که رهبر جش محمد است او کشته شدن و 4 نفر هم نزدیکترین دوستای مولانا مسعود ازهر کشته شدن. به این معنی که امی گروه جش محمد و سرانش در پاکستان موجود هستند و امی حمله که اینی نفر مرده یا کشته شدند، او این حمله در پنجاب صورت گرفت، پنجاب پاکستان در بهاولپور که بیخی مرکز پاکستان است. حالا اینی گروه ها مثلا آیا پاکستان میخوان که از این گروه ها دست بکشند و آیا میخوان که مثلا همین پالیسی خود تغییر بدن و همچنان نقش کشورهای امریکا و چین هم مهم است که مثلا اونا چه قسم مدیریت میکنن. امریکا گفته با پاکستان و هند که شما مثلا می جنگ از جنگ گسترده دست بکشین و ضرور نیستن که شما ای را مثلا طول بدن. همچنان شرایط سیاسی داخلی و هند و پاکستان هم فرق میکنن. پاکستان مثلا اردوی پاکستان در یه آخر بسیار در یک حالتی است که مثلا مردم خصوصا اعضای تحریک انصاف پاکستان که یک حزب سیاسی بسیار مهم و کلان است و خوش ندارند امی اردو را و میگویند که عمران خان مثلا اینا به جیل بردن و به زندان بردن و او را رها نمی کنن. و می خاطر امی اردوی پاکستان کنونی بسیار مشکلات داخلی هم دارن. یا مثلا لوی درستیزی پاکستان که هستن جنرال آسم منیر و مشکل خود دارن و به می خاطر شاید امی ایرا موقع بدانن که امی کاری که شد هند که حمله کردن ای بر امید سازی خود کار کنن امی جنرال آسم منیر. ببینیم که چی میشه. خب فکر میکنیم که وضعیت شاید در یک هفته نرمال شود.
بشیر گواخ بود، خبرنگار رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو آزادی.
بیشتر از خبر،
آیا شما به بس‌های شهری دسترسی دارین؟ بسیاری در مناطق مختلف افغانستان میگن که دسترسی ندارن. مردم میگن این مشکل برشان آزاردهنده است. راه حل چیست؟ در گزارش
دولت بس‌های شهری را بیاره در بامیان.
نوروز یکی از دکانداران مرکز ولایت بامیان است. او از نبود بس‌های شهری در این ولایت شکایت دارد. او میگوید که هیچ گونه خدمات بس‌های شهری دولتی در بامیان وجود ندارد و مردم توان پرداخت کرایه‌های بلند موتورهای شخصی را ندارند. با گفته نوروز، این مشکل از سالها پیش در بامیان وجود داشته و باشندگان این ولایت تا کنون از خدمات بس‌های شهری محروم ماندند.
در هیچ لینی از بامیان، نه داخلی نه لینی بیرونیش، چی نداره؟ ملی بس نداره. کابل و بامیان هم ملی بس نداره و از مرکز بامیان دولی سوالی هم ملی بس وجود نداره. گرچه باشه خیلی خوب، به خاطر وضعیت اقتصادی مردم بسیار ضعیف شده در این چند سال اخیر بیکاری. موتورایی که هست فعلا پولش فولدر و کرولا است، اینا کرایه 500-600 است. یعنی نمیه کلان مشکل است این شرایط بیکاری.
از سوی دیگر احمدالله باشنده نایی هشتم شهر کابل از کمبود بس‌های شهری شکایت دارد و خواستار افزایش تعداد و فعالیت‌های این بس‌ها در پایتخت است.
ساعت یک و نیم ساعت من منتظر ملی بس می باشم، ولی ملی بس خیلی به ندرت پیدا میشه، خصوصا ملی بس های شهری. ملی بس ها کم است و نفوذ زیاد است. کسایی که وظیفه دار و حاضری مثل ما مسئولین دارن نمیتونن به سر وقت به جایی که ضرورت داره برسن و اینا موتورهای شخصی ها که 20-20 روپا می گرفتن و ما رو مقصد می رسند بند کردن و ای خیلی مردم و مشکل روبرو ساخته.
تلاش کردیم نظر زاهد مایر معاون شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان را در مورد این نگرانی ها بگیریم، اما تا نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. به اساس معلومات 16 ماه قبل شرکت ملی بس در کنترل حکومت طالبان، حدود 150 بس شهری در 16 مسیر مختلف شهر کابل فعالیت دارند که کرایه آن در لاین های نزدیک فی نفر 5 افغانی و در مناطق با فاصله بیشتر 10 افغانی تعیین شده است. اما با تازگی این شرکت از آغاز فعالیت وسایط ملی بس پس از 10 سال وقفه در لاین کابل لوگر خبر داده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان گزارش داده که فعالیت این بس‌ها روزانه 4 بس باشنده های لوگر را به کابل و برعکسان با پرداخت کرایه 50 افغان انتقال خواهد داد. هرچند پیش از این مسئولان شرکت ملی بس حکومت های گذشته و فعلی بارها وعده حل این مشکل را به مردم دادند، اما باشنده های مرکز و ولایات میگویند این وعده ها تا کنون جنبه عملی پیدا نکرده است. شکایت ها از کمبود و نبود بس های شهری در مرکز ولایت افغانستان در حال مطرح می شود که نزدیک به یک ماه قبل ریاست عمومی ترافیک حکومت طالبان اعلام کرد که راننده های موتورهای شخصی اجازه ندارند از وسایل نقلیه خود به عنوان تاکسی در کابل و سایر ولایات استفاده کنند. هدف از این اقدام تفکیک موتورهای شخصی از تاکسی ها، کاهش جرایم مرتبط با استفاده غیر مجاز از وسایل نقلیه و ایجاد نظم در سیستم حمل و نقل عمومی خوانده شده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیام ها و نظریات شما.
متاسفانه وضعیت مهاجرین افغان در این روزا در ایران بسیار نگران کننده است. مهاجرین با مشکلات و چالش های زیادی روبرو هستند و تمرکز دولت ایران بالای مهاجرین واقعا بیشتر شده میره و فضای زندگی و بودباش برای مهاجرین هر لحظه تنگتر شده میره و محدودیت ها روز به روز افزایش پیدا میکنه.
مهاجران اگر میخواد از ایران بیرون کنند، ما افغانستان جا نداریم، هیچ زندگی نداریم، اندازه شال ما زمین نداریم اونجا، چکار کنیم؟ یه خونه داشتیم 80 متره، اونم ما فروختیم اومدیم ایران، ایران داریم زندگی میکنیم. حالا ما گجا بیاییم افغانستان.
در افغانستان یک رفه عیدت نیست، یک شرکت نیست، دیگه نیست. مردم چی کنه؟ غریب غریب فقره را یک کار نشان بده، پوریکه را فعال کنه. ادی چی جور میشه که دی زندگی